کابل په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې چاودنو او بریدونو لږ تر لږه لس کسان وژلي او څو نور یې ټپیان کړي دي. افغان حکومت د پاکستان په وړاندې د مالی عملیاتو د کاري ځواک د نړیوال سازمان له وروستي اقدام هرکلی کړی دی. او په ولسي جرګه کې د هغه ولایتونو استازي چې د تاپي د ګازو نللیکه یې له ولایتونو تیریږي وایي باید ډیر خوشبینه ونه اوسو چې ګواګي د هیواد د پراختیا دښمنان به دغه تاریخي پېښې ته زیان ونه رسوي. دوستانو ستړي مشه د ازادي ریډیو په دې خبرونه کې مزاج مل اند له نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
خبرونو سرچکی د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر یوې پوستې د برید په نتیجه کې اتلس افغان سرتېري وژل سوي دي. د پښتو ژبې پیاوړی لیکوال، شاعر او څېړونکی عبدالله بختانی ومړ. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هڅه کوي په سوریه کې د اوربند یو تړون په اړه موافقې ته ورسیږي. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر یوې پوستې د برید په نتیجه کې اتلس افغان سرتېري وژل سوي دي او دوه تن نور ټپیان دي. د دفاع وزارت وایم دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېره شپه سوې ده او په خبره یې برید کوونکو ته هم درنه تلفات اوښتي دي.
د شپې دښمن په ډېر شمېر باندې زموږ په یو پوسته باندې چې د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې ځای په ځای وه برید کړی و. د برید په نتیجه کې متاسفانه زموږ د ملي اردو اتلس نفره شهیدان شوي دي، دوه نفره ټپیان دي. د دښمن ته هم تاوان ډېر رسېدلی دی. زموږ قوتونه اوس په محل کې دي.
د برید داسې مهال سوی چې د فراه سیمه ییزو چارواکو د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې د فراه د بالابلوک ولسوالۍ په ګنج آباد او ګراني سیمو کې د وروستیو عملیاتو او هوایي بمبارۍ په ترڅ کې شاوخوا دېرش تنه وسلوال وژل سوي دي او لس نورې ټپیان دي. بلخوا د هلمند چارواکي وایي په مرکز لشکرګاه او نادلي ولسوالیو کې په دوو چاودنو کې څپاندې لسو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د هلمند والي وین عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن وروسته له هغه وسوه چې امنیتي ځواکونو پر هغو دوو موټرو ډزې وکړې چې له وړاندې بمونه پکښې ځای پر ځای سوي وو، خو هدف ته تر رسېدو دمخه وپېژندل سول. همدارس دایش وسلوالو بیا په کابل کې د نن ورځې د برید مسؤلیت ومانه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه برید کې چې نن سهار اته بجې سوی درې تنه وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش وایي چې په ټپیانو کې پوځي او ملکي وګړي دواړه شامل دي. د پښتو ژبې پیاوړی لیکوال، شاعر او څېړونکی عبدالله بختانی ومر. استاد عبدالله بختانی خدمتګار چې لسګونه کلونه د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره کار کړی وو، نن د درې نوي کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله ومر. د کابل پوهنتون استاد او د ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون ازادي راډیو ته په خبرو کې د ښاغلي بختانی مړینه د ادب په برخه کې ستره ضایعه وبلله او ویل چې استاد بختانی د ویښ زلمیانو د ټولنې وروستۍ کړی و چې د ژوند پورې پرې کړ.
استاد بختانه زموږ د هغه نسل یوه کړۍ ده چې موږ ته ژبه، موږ ته ادب، موږ ته فرهنګ را وښود. دا د ویښ زلمیانو د هغه ادبي او فرهنګي غورځنګ وروستۍ کړۍ ده چې د ده په مړینه باندې به د پښتو ژبې او ادب خصوصا د تحقیق لمن چې ده هغه ډېره تته شي. دا یوه لویه هستي وه په دې برخه کې.
د شغلی ازمون د معلوماتو لمخې چې د مرحوم استاد بختانی جنازه به سبا په لسو بجو د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ په بختان کلي کې خاورو ته وسپارل سي. سر څېړونکی استاد عبدالله بختانی په بېلابېلو برخو کې ګڼې څېړنې ترسره کړې وې. په پښتو او دري ژبو یې له سلو ډېر آثار لیکلي وو چې اته اویا یې چاپ او نږدې اته ویشت یې ناچاپ وو. هغه د افغانستان په بېلابېلو ادارو کې رسمي دندې هم ترسره کړې وې. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د راپورونو له مخې پاکستان به له ترهګرو سره په اقتصادي برخه کې د مرسته کوونکو هیوادونو په ډله کې تر جون میاشتې پورې داخل سي که چیرې دغه هیواد په خپلو سرحدونو کې د وسلوالو ډلو پر ضد لاس په کار نسي. رویټرز خبري اژانس او انډیا ټوډی ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو او ډیپلوماتانو په وینا د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم نړیوالې ادارې په پاریس کې د پنجشنبې په ورځ پرېکړه وکړه چې پاکستان په دې ارتباط د مشکوکو هیوادونو په خړ لست کې شامل کړي. چین او د فارس خلیج یو شمیر عربي هیوادونو چې مخکې له دې سره مخالفت کوو بیرته موافقه وکړه. کوم هیوادونو چې په خړ لیست کې داخل سي، د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ډله بیا بانکونه او نړیوال پانګوال هڅوي چې دغو هیوادو ته پور ورنه کړي. له 2012 څخه تر 2015 کلونو پورې پاکستان په دې لیست کې شامل شوی و. دغه راز افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډلې دغه اقدام وستای او هرکلی وکړ. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هڅه کوي په سوریه کې د اوربند یو تړون په اړه موافقې ته ورسیږي او په دې اړه رایې اخیستنې د کابل په وخت نن شپې تر 9:30 پورې وځنډولې. د دغه تړون په اړه رایې اخیستنې د سه شنبې ورځې رئیس څو ځلې ځنډول شوې دي. د دې د شورځنی اوربند هدف سیمې ته د بشري مرستو رسول او د ټپیانو د انتقال لپاره زمینه برابرول دي. د امریکا ولسمشر تېره ورځ روسیا، ایران او د سوریه رژیم د هغه ته مسؤول وګڼل چې په سوریه کې بشري شرم ګڼلی دی. روسیا ته دغه تړون پر وړاندې مخالفت ښودلی او وایي دا تړون غیر عملي دی، ځکه چې په سیمه کې د پاتې داعش وسلوالو پر حضور وایي سترګې پټېږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني ستراتیژي انګلا مرکل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د دې پریکړه لیک ملاتړ وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیل زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. چارواکي وایي په کابل کې نن یوې انتحاري حملې دوه تنه وژلي او اووه نورې ټپیان کړي دي. په ورته وخت کې د فراه ولایت ملي اردو پر یوې امنیتي پوستې په برید کې شاوخوا شل تنه د ملي اردو سرتیري وشل شوي. د هلمند څخه هم د نامنویو رپورټونه ورکړل شوي دي. په دې موضوعاتو په رپورټونه ولرو او همدارنګه به دا واوري چې په ولسي جرګه کې دغه ولایتونو استازي چې د تاپي پروژې له ولایتونو تیریږي وایي ډیر خوشبینه باید ونه اوسي چې کواګي د هیواد د پرمختګ دښمنان به دغه تاریخي پیښې ته زیان ونه رسي. دا په موبری چې افغان حکومت د پاکستان په وړاندې د مالی عملیاتو د کاري ځواک د نړیوال سازمان له وروستي اقدامه هر کله کړي. که وختو نور ریپورټونه لرو. سپورتي خبرونه هم په دې خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د ششترک په سیمه کې انتحاري حملې دوه تنه وژلي او اووه تنه نور ټپیان کړي. دا د وزارت ویان نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د پیښې په قربانیانو کې ملکي وګړي هم شامل دي. رحمت الله افغان له کابل نور تفصیل لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند د ششترک په سیمه کې انتحاري حملې دوه تنه وژلي او اووه نور ټپیان کړي دي. دغه وزارت ویان نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پیښه شاوخوا 8:30 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې یو پولیس کس په ځان پورې تړل شوی چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړه.
متاسفانه ولی ساعت 8
له بده مرغه نن سهار شاوخوا 8:00 بجې او 40 دقیقې د نهمې امنیتي حوزې اړوند ششترک په سیمه کې انتحاري حمله وشوه. په پیښه کې دوه تنه وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. د پیښې قربانیان هم ملکیان او هم نظامیان دي. هڅه مو وکړه چې د پیښې د قربانیانو د دقیق شمیر په اړه له عامې روغتیا وزارت نه هم معلومات ترلاسه کړو، خو د یاد وزارت مسؤلینو په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه. داعش ډلې په خپلې ویبپاڼه عماق کې د دغې حملې مسؤلیت منلی. د یادونې ده چې پوره دوه میاشتې مخکې هم په همدې سیمه کې چې وروسته یې مسؤلیت داعش ډلې ومانه یوې بلې انتحاري حملې شپږ کسان وژلي وو او 15 نورې ټپیان کړي وو. د پیښې ځای د کابل ښار تر ټولو خوندي سیمه ده چې د ملي امنیت د دفترونو تر څنګ یو شمېر نورې مهمې ادارې هم پکې موقعیت لري. په تېرو دوه میاشتو کې کابل د یو لړ انتحاري حملو شاهد و چې تر ټولو خونړۍ یې پر انټر کانټینینټل هوټل ډله ییزه حمله او د جمهوریت روغتون مخې ته موټر بم چاودنه وه چې د چارواکو په وینا سلګونه ملکیانو ته مرجوب لواړوله. له دغو حملو وروسته په کابل کې امنیتي تدابیر سخت سول او د کابل په مهمو سیمو کې پلټنې زیاتې شوې او یو شمېر سړکونه هم د ترافیکو پر مخ وتړل سول. د پیښې عیني شاهد او د کابل ښار څو تنه اوسیدونکي وایي
مطلب راستن بوښندې ولایت کابل انفجار دیدم صدای انفجار دیدم د متوجه طرف شجره بسیار خاکبات بلند شد دغه څه نه دیدم د چندانه موټر امنیت از شجره برامت امبولانس دغه څه نه
نمم شریف ده
دلتم چکمانه
نو دخل اسمان نه را کده گیری صدقه مخبره درم معلوم زیرو رکل بس خدا سے خلق راضی نو اوای خمس سیرات لا ختمان زکه مقدر بلند پای خلق ور سره لا نرید ته جره رسی
زمان اون بلال ول دلته چه کامری امیتونه مشتا دلته امیتونه مشتا سور قانونه مشتا ول انتری راضی لکم زه راضی
د افغانستان د کورونا چار وزارت په دې ورسته کې اعلان وکړ چې د کابل ښار لپاره په یو امنیتی پلان کار کړی او بشپړ سوی خو دغه پلان تر اوسه له خلکو او رسنیو سره نه ده شریک سوی
دوستانو زموږ له ازادي راډیو نه اوري و موریدل چې په کابل کې د کورنیو چارو وزارت وایي نن دغه تیوي انتحاري عملې دوه تنه وژلي او اووه تنه نورې ټپیان کړي په داسې حال کې چې د کابل د وروستیو خونړیو بریدونو راوروسته چارواکو د دې ښار د امنیت لپاره په یو امنیتی پلان کار کوه ویل کېږي چې دغه پلان بشپړ شوی همدارنګه په وروستیو کې په کابل ښار کې د یو شمېر امنیتي حوزو چارواکي بدل شول د دې ټولو تدابیر وروسته ولې داسې پیښې رامنځته کېږي د افغانستان د امنیتي چارو یو کارپوه ازادي راډیو ته وویل باید کابل ته په تلونکو لارو کې امنیتي تدابیر زیات شي او همدارنګه امنیتي او کشفي ادارې باید خپلې چارې پیاوړې او چټکې کړي د دې کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید خپل استخباراتي او کشفي وړتیاوې زیاتې کړي څو د دښمن د هر ډول حملو نه مخکې له مخکې خبر اوسي او شنډې کړای شي له ښاغلي مجاهد سر رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ورنه د کابل د امنیت د څرنګوالي موضوع پوښتلې ده
داخل ښار کې چې رابندان دي سمیټي دیوالونه دي دروازې دي دا نشي کولای د کابل امنیت ونیسي اطراف د کابل باید پوسټي ایجاد شي چک پواینټونه ایجاد شي هغه لارې چې پیاده رو اتا دي دا باید مسدود شي تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د ثبات دښمنان راځي په کابل کې د هدف ته ډېر نږدې یو کور په کرایه نیسي ورته چې په کرایه ونیو پدې کې ځای په ځای شو بیا په داسي خلکو کې په میوه په خلکو کې د ترکارې په خلکو کې کم مواد څلور پنځه کاسه سی او کیلو را انتقال کې پنځه کیلو مواد کېږي دا د نړۍ په کابل کار کې باغ کور کې دوی هغه دي تمام شهم تدابیر جوړي د دې نږدې ځای نه چې هیڅ حکومت هلته چک پاین نه لري بل نه لري ځان رسي او انتحاري حمله کوي دوهم مهم کار دا دی چې باید کابل ښار مجموعه کې د امنیتي کمرو لاندې د پوښ لاندې ونیول شي یعنی دا ډېره کمه هزینه اخلي او کولی شي کابل یوه متر ځای هم شي دا ټول د امنیتي کمرو د پوښ لاندې راولي
دغه نننۍ کومه انتحاري حمله څه شوې ده کلک امنیتی تدابیر نیول سوي هم دي خو بیا هم انتحار کوونکي توانېدلې ده چې هدف ته ځان ورسي کمزوري په کوم ځای کې ده
بدون شک هم د من په کشفي ارګانو کې کمزوري ده تر هغه وخت چې تاسو د کشفي ارګانو ظرفیت کمیت او کیفیت لوړ نه کړئ دا بیا ممکن نه ده تاسو نشي کولای چې تدابیر اتخاذ کړئ مهم ده دوام دننه په ښار کې د دوی سره مرسته کیږي یعنی داسې کسان ستا په غټانو کې په چې د دوی استخدام سی وی او دوی سره په هغه تور خو ولا موټرو کې په زریلم کروزرو کې د خلک هغه هدف تر رسیدي ولته خوشی کوي د خپل حمله اجرا کوي
کدا راته وای چې څه کول پکار دي تر څو پراتونکو کې د داسې حمله مخه ونیول سي
د کاش ورګاون زیاتول اګین ټولې شبکې په دننه په دښمن کې نفوذ ور کول او دغونه معلومات اخستل او دا په نوټه کې خونځا کول دوه دریم چې په کابل ښار کې باید تدابیر د بیرون نه قوی شي کمربندونه جوړ شي او کابل ښار د امنیتي کمرو د پوښ لاندې راځي
د کابل ښار د امنیتي تدابیرو په اړه مو د امنیتي چارو د یو کارپو محمد اګل مجاهد نظر اورید زموږ غلاسادي راډیو ناوړی لکه مخکې مو چویل د افغانستان د زینورو ولایتونو نام د نامنیو ریپورتونه ورکړل شوی په فرا ولایت کې د ملي اردو پرې وی امنیتي پوسټ په برید کې د شاوخوا شلتنو سرتیرو د وژل کېدو یا ټپ کېدو ریپورت ورکړل شوی د فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دغه برید کې لسنه د دولت مخالف وسلوال هم وژل شوی دي نور حال سیمې څخه د ازادي رادیو د خبريال احمد شاه فطرت پر ریپورت کې وو
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه د ولایت په بلبلو کولسوالي کې د ملیور ځواکونو پر امنیتي پوسټ د دولت او سوال مخالفان له خوا برید شوې ده د فراه ولایت د بلبلو کولسوالي ولسوال ملا سید محمد د ازادي راډیو سره په خبري کې وایي چې په دغه برید کې تر 40 تن زیات د ملیور سرتیري وژل شوې ده د ولسوال په خبره برید د دغه ولسوال د کنسک په سیمه کې شوې او تر ساره جګړه و ولسوال هم دا شنوای د پوسټ ته امنیتي کومک نه رسنه لامل دی عملی سقوط کړی دی
د فراوات دوه شتې دانې درې وایول تاسو هغه
لبلخوا د فراد والی وای ناصر مهری بیا وای چن لاسن دولت او سوال مخالفان هم په دغه برید کې وژل شوی دی د یادونې وړ چې په ورستی کې په فرا ولایت کې د دولت د سوال مخالفان بریدونه پر امنیتی پوسټو زیات شوی او کله ناکله د غزباکون ته تلفات هم اړوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اخوا په اوروزګان کې بیا چارواکي وایي چې د غلطه اورستوي او هوایي بریدونو د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په برخه کې ښه نتیجه ورکړې ده. له سیمې څخه د ازادي رادیو د خبریال شرافت الله شرافت رپورټ اورو.
د اورزګان ولایت سیمهیز امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تیرې یوه میاشت کې د بهرني ځواکونو په هوایي بریدونو کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د بهرني ځواکونو دغه بریدونو وسلوال طالبان سخت ځپلي او هغوی د جګړې توان له لاسه ورکړي. نوموړي وایي چې د بهرني ځواکونو په دغه بریدونو سره اوس د افغان پوځیانو مورال هم لوړ شوی.
په دا تیره یوه میاشت کې چې بهرنی قواو کوم هغوی بریدونه کړي دي، په هغه کې د سلو نه زیات مخالفین له منځه لاړ دي. کویله شم چې مونږ غوښتل چې د حجرې په استقامت کې ملکي پاڅون کوونکي ځای په ځای کړو، ولې کله چې دوی غوښتل مونږ باندې حمله وکړي ناتو ور باندې هغوی حمله وکړه چې هغه هم دیارلس نفره له منځه لاړل.
ښاغلی قیمتي له بهرني ځواکونو غوښتنه وکړه چې نور دي هم خپلو بریدونو ته دوام ورکړي او همکاري جوړ سره جاری وساتي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه د افغان پوځیانو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول ادعاوې رد کړې وې. په ورته وخت کې اورزګان میشت هم وایي چې د بهرني ځواکونو دغه بریدونو د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د جګړې ګراف راټیټ کړي. په دغه ولایت کې ځایي میشت خبریال ولی محمد فخلا ازادي راډیو ته داسې ویل:
لکه لنه چې بهرنی ځواکونه په اورزګان ولایت کې پر وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه پیل کړي دي، مثبته پایله یې ورکړې ده. د افغان ځواکونو مورال یې قوي کړی دی. د واقعنه مثبته پایله په دې خاطر موږ ویلای شو چې ورکړه په خوا به جنگونه او نامني ډیر وي، خو اوس هغه د جنگونو مخنیوي سوي دي. وسلوالو طالبانو خپل بریدونه ډیر کم کړي دي.
بل خو بیا شنن کې د بهرنی ځواکونو دغه بریدونه به پایلې بولی او غشتنه کوي چې د یادو بریدونو پر ځای د افغان پوځیان تکویه سي. سیاسي شنن کې احمد خان مسلم ازادي راډیو ته داسي ویل
چې زموږ امنیتي ځواکونه کوي نسی، تکویه نسی، چې بمبارونه مو سیمه یې وینو، خلک په کندوالو کې شهیدان سي، مړی سي، طالبان مړی سي، هغه منځ کې هم دغه په لاس کې دا بمبار څه ګټه کوي؟ بمبار خو هغه وخت چې سنگري جنگي چې د دشمن سره ځای ونسي هغه خوندې کې ټینګي کې تاسو ویني سش کال درېم کال دی روزګان ته د توپک مرمۍ را رسیږي.
ځای خلکو دغه راز ویل چې د بهرني ځواکونو په دغه بریدونه کې تر ډیره زیان ملکی خلکو ته رسیږي. د یادونی وړ ده که څه هم امنیتي مسولین وایي چې د غلطه د بهرنی ځواکونو هوایي بریدونو وسلوال طالبان ځپلي، خو لا هم د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار ته په 3 کیلومتري کې او د ولسوالۍ مرکزونو ته په 1 کیلومتري کې وسلوال طالبان شتون لري. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
توکو
شام به فرص شهادت ورسید. او ما گفتن چه بتا هم نفذاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا وی پانه کی ببینی azadiradio.com. دوستانو زمغغلا آزادی رادیو ناوری په ولسی جرګه کې دغه ولایتونو استازي چې د تاپی د غازو نل لیکې له ولایتونو تیریږي وایي باید ډیر خوشبینه و نه وسو چې کواګي د هیواد د پرمختګ دښمنان به د دې تاریخي پرمختګ په وړاندې ګامونه وانخلي او زیان به ونه رسي. خان محمد سیندې په اړه رپورټ لري.
د ټاپی پروژې د تاریخي پیښې د کار له پیل سره د افغانستان د اقتصادي پراختیا هیلې مل دي، خو د امنیت په اړه اندېښنې هغه موضوع ده چې د خلکو استازي مطرح کوي. په ولسي جرګه کې د هغو ولایتونو استازي چې د ټاپي د ګازو نل لیکي له ولایتونو تیریږي، په دې باور دي چې د دغه پروژې پلي کول به له امنیتي پلوه له یو لړ ستونزو سره مخ شي. دوی له حکومته غواړي چې د دغه پروژې امنیت ته جدي پام وکړي. په ولسي جرګه کې د هلمند ولایت استازي نسیمه نیازی سره له دې چې باوري د دغه پروژه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو په ګټه ده، خو د خپلو اندېښنو په اړه وایي.
اندېښمن یو، عام خلک په هغه کې باید په امنیت کې برخه واخلي. نو دا زموږ هیله او توقع دی، په هیله یو چې د پروژه د خدای کامیابه لري. دغه منطقې له امنه ټول ولسونه ورسره همکار دي، که د طالب په ساحو کې دي که په د امنیتي ساحو کې د حکومت دي.
د ترکمنستان د ګازو دغه نل لیکه د افغانستان په 250 کیلومتره خاوره کې د هرات ولایت د کوشک، انجیل، ادرسکن، ګزارې او شینډن له ولسوالیو نه د فراه ولایت بالابلوک او بکوا ولسوالیو ته رسیږي. د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ بله سیمه ده چې دغه نل لیکه ځنې تیریږي، او دا هغه سیمه ده چې اوسیدونکي له نامنیو اندېښنې لري. د هلمند ولایت واشیر او نهر سراج او د کندهار ولایت میوند، ژیړۍ، ارغنداب، دامان او سپین بولدک ولسوالۍ نورې هغه سیمې دي چې د ګازو دغه نل لیکه ورنه تیره او بلاخره کویټې ته رسیږي. په ولسي جرګه کې د دغو ولایتونو استازي چې د ټاپي د ګازو نل لیکه یې له ولایتونو تیریږي وایي دغه سیمې له کلونو راهیسې ناامنه دي. د دغه پروژې د پلي کولو په اړه د نامنیو اندېښنې په داسې حال کې راپورته شوي چې عملي کار یې د جمعې په ورځ د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو په بهرنیو چارو کې د هند د دولت د وزیر او د پاکستان د لومړي وزیر لخوا په رسمي توګه پیل شو. که څه هم طالبانو ویلي چې د دغه پروژې امنیت به ساتي او فساد ته به پکې اجازه نه ورکوي، خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي حکومت باید پر دغو ډلو چې تل یې د افغانستان پرمختګ ته زیان رسولی باور ونه کړي. د دوی په خبره حکومت باید په جدي توګه د دغه پروژې امنیت ته کار وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امنیتي چارو پوه فقیر محمد فقیر وایي د دغه پروژې امنیت باید په خبرو کې خلاصه نشي، بلکې اړتیا ده د هغو سیمو لپاره چې دغه نل لیکه ورنه تیریږي وړ او تجربه لرونکي مدیران وګمارل شي.
حکومت ډېره زیاته توجه وکړي پرسونل ته مسؤلیت د امنیت کې ورته سپارلی کېږي. په ډېرو کې ښایسته وطن پرسته صدیق نه پرته هم چې حوزه او احوال باندې مسلط وي، هېڅ مشکل به نه مخ راځي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د یادې پروژې امنیت له هره پلوه نیول شوی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی وایي په دې برخه کې باید اندېښنې نه وسی. د دغه پروژې له پلي کېدو سره به نه یوازې دا چې نږدې 1500 کسانو ته د کار اسانتیاوې برابرې شي، بلکې افغانستان به هر کال د یادې پروژې نه 1500 میلیونه ډالره د ترانزیت حقوق هم ترلاسه کړي. د امنیتي چارو پوه ښاغلی فقیر وړاندیز کوي چې په هغو ولسوالیو کې چې د ټاپي د ګازو نل لیکه ورنه تیریږي پراخ تصفیوي عملیات ترسره او داسې منظم تدابیر ونیول شي چې مخالفین یې له ګټو برخمن نه شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
بلی ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر د ټاپي پروژې په باره کې دا دی چې دا یو اهم او مهمه پروژه ده. دا افغانانو ته واقعا هم ګټه رسولی شي. په ژمن کې د دې پروژې په څنګ کې اقتصادي نورې پروژې هم پلي کېږي، لکه د اوسپنې پټلۍ او داسې نور او داسې نور، او افغانستان ته به واقعا فایده وي. خو پوښتنه دا ده چې مهمه پوښتنه دا ده چې له دې د امنیت تضمین که مخالفین وړونه وکړي او پردن مخالفین وړونه د دولت سره په یو توافق ورسېږي او د دې د امنیت تنظیم وشي او سیاسي لاسوهنې پکې ونه شي د ولایتونو د خوا او د سیاسي عناصرو د خوا او د بعضې یو شمېر عناصر چې اوس هم د ټوپک په شپېلۍ کې خپله ګټه ویني د هغو د خوا مخالفت ورسره ونه شي. یوه اندېښنه چې لرو د ګاونډیانو سره لرو، که چېرې ګاونډیان د دې پروژې په باره کې د دې پروژې په عرصه کې د افغانانو سره مرسته وکړي، واقعا دغه پروژې چې پلي کېږي دا د افغانستان د بهرني سیاست یو اهم لاسته راوړنه ده واقعا دا د هغه بارني سیاست د افغانستان د حکومت د بارني سیاست یو نتیجه ده چې دغه پروژه نن پرانیستل کیږي او افغانان یې شاهدان دي. سلام استاد دایمي همکار قره پښتون.
افغان یم د زابل خاک افغان زخه درته پیغام پرېږدم د چاپی او نوري پیغامونو منکی افرو فارول باندې څنګه چې دغه یو ملي او ټول ملت ګټه رسوي او نن به ان شاء الله تعالی چې د هیوادوالو دعوت وګده تلوسه قطع شي او نن به پای ته ورسیږي. نو لهذا وختونه مې لټول که دولت وي که دولت باندې خلک وي که د دولت په وړاندې ولاړ خلک وي هر څوک چې وي ځینې مې هیله او ارزو ده چې د نوري فایبر او د ټاپي پروژې د امنیت لپاره لیچ بډ وهي او تر هغه وکولای شو دغه خوار بېچاره ملت ته یڅ ناڅه ګټور سيږي او د ټولو په همکاري سره دا پروژه سرتور سيږي او بیا ملت ته پایده ورسيږي فقط او با احترام.
زه مولوی عبد الخالق هجریار د بادغیس د ولایت څخه د بالمرغاب د ولسوالۍ د پنیرق د قریه څخه ډیر خوشاله سوم چې د تاسو پروژه نن د خیر سره شروع کیږي او دا د افغانستان لپاره یو غټه کامیابی بولم او په دې هم ډیر خوشاله سوم چې د طالبانو دواړو ډلو د دې پروژې ملاتړ وکړي او د دې پروژې په امنیت کې خپل برخه وښووله او دا یو و چې موږ به دا پروژه ساتو. نو دا ډیر غټه لاسته راوړنه او کامیابی ده. نو د ټول افغانانو څخه دا غواړم چې د دغه پروژې ملاتړ وکړي بلکې د هر هغه شي ملاتړ وکړي چې افغانستان مخته بیایي او د افغانستان د کامیابۍ او د دې اولس د کامیابۍ د پاره وي. والسلام مولوی عبدالخالق هجریار د بادغیس د مرغاب د پنیرک څخه.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې اورېدلی شئ. ستاسو څو پیغامونه وو چې خپاره شول. د افغانستان حکومت د پاکستان په وړاندې د مالی عملیاتو د نړیوال کاري ځواک له وروستي اقدامه هرکلی کړی. د رپورټونو له مخې پاکستان په خپله خاوره کې د توندلارو وسلوالو ډلو په وړاندې اقدام ونه کړي. دغه د مالی اقداماتو نړیواله ډله به دا هیواد د ترهګرو د تمویل په خړ لیست کې یا د څارنې په لیست کې شامل کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
افغان حکومت د مالی عملیاتو د کاري ځواک د نړیوال سازمان له لوري د پاکستان پر وړاندې وروستی اقدام ته په اشاره سره وایي دغه اقدام به له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې مثبت اغیز ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د جنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کابل له دې وړاندې له ترهګرۍ نه د ملاتړ د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړی و. ښاغلی مستغنی زیاتوي افغان حکومت له هر هغه اقدامه هرکلی کوي چې له ترهګرۍ نه د ملاتړ مخه پرې ډب کیږي.
آنچه حالا اتفاق افتاده پیامدی
هر هغه څه چې اوس پیښ سوي د خپل د پډاګه کوي چې دغه هیواد له ترهګریزو له ملاتړ لاس نه دی پسر سوي او په خپل خاوره کې دوی ته پناه ځایونه ورکوي، دوی تمیلوي او تجهیزوي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې عمدتاً د ترهګرو ډلو د مالی سرچینو د قطع کېدو او بایسګیږي. د راپورونو له مخې که پاکستان په خپله خاوره کې د توندلارو ډلو پر ضد روان میلادي کال تر جون میاشت پورې اقدام ونه کړي د ترهګرو د تمویل د څارنې په فهرست کې به شامل کړای سي. رویټرز خبري اژانس او انډیا ټوډی ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو او ډیپلوماټ په حواله د جمعې په ورځ خبر ورکړی چې د مالی عملیاتو د کاري ځواک نړیوال سازمان په پاریس کې د پنجشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې پاکستان په دې ارتباط د مشکوکو هیوادونو په خړ لیست کې شامل کړي. دغه پریکړه وروسته له هغه کېږي چې دغه پریکړه وروسته له هغې وشوه چې چین او د یو شمېر خلیج عربي هیوادونو په دې برخه کې له خپلو مخالفتونو تیر سوي دي. کوم هیوادونه چې په خړ لیست کې شامل سي د مالی عملیاتو د کاري ځواک نړیوال سازمان بیا بانکونه او نړیوال پانګوال هڅوي چې دغو هیوادونو ته پور ورنه کړي. پاکستان له 2012 نه تر 2015 میلادي کال پورې په دغه لیست کې شامل و. امریکا، بریتانیا، فرانسه او جرمني وړاندیز کړی چې پاکستان دې په دغه خړ لیست کې شامل سي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان شاملول بیا ځلې په دغه لیست کې د نوموړي هیواد د سیاسي او حقوقي حیثیت تر څنګ د دغه هیواد مالي سیستم ته هم زیان رسوي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وایي
په حیثیتي لحاظ باندې دا د خطر زنګ کېدای شي ځکه پاکستان هیواد دی چې د امریکا پر مرستو باندې ولاړ دی نو کله چې د پاکستان نوم شامل شي د پریټیف په دغه لیست کې اصلا په نړیواله سطحه باندې د هویت او شخصیت لا تغدار کېدی شي. د ډیپلوماسۍ په نړۍ کې نور هیوادونه دینه خپل لمن رانغاړي. په یوه وخت کې هغه مالی تعاملات چې د پاکستان سره کېږي هغه ټکنی کېږي.
افغان حکومت تل د پاکستان له ترهګرو نه په ملاتړ تورن کړی او افغان چارواکي وایي ترهګري ډلې په پاکستان کې له خوندي ځایونو او مرکزونو نه په استفادې په افغانستان کې حملې کوي. پاکستان دا ډول راپورونه رد کړي خو امریکا په دې وروستیو کې له ترهګرۍ نه د پاکستان د ملاتړ او د دوګونی سیاست له امله په اسلام آباد خپل فشارونه زیات کړي دي.
دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. یو بار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر ناورو.
د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر یوې پوستې د برید په نتیجه کې 13 افغان سرتیري وژل شوي دي او 2 تنه ټپیان دي. د دفاع وزارت وایند دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه 13 په سویده او په خبرې برید کوونکو ته هم درانه تلفات اوښتي دي. بلخوا د هلمند په مرکز ګریشک او ندلی ولسوالیو کې په 2 چاودنو کې 10 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ایشوس لوالو په کابل کې د نن ورځې د بریټ مسولیت منلای دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په دې بریټ کې چې نن سهار د کابل په ششترک سیمه کې سوی دی 3 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د پښتو ژبې پیاوړی لیکوال شاعر څېړونکی عبدالله بختانی عمر استاد عبدالله بختانی خدمتکار چې لسګونه کلونه د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره کار کړی وو نن د 93 کالو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ شو. د راپورونو له مخې پاکستان بل ترهګرو سره په اقتصادي برخه کې د مرسته کوونکو هیوادونو په ډله کې تر چون میاشتې پورې داخل سي. کچیرې دغه هیواد په خپلو سرحدونو کې د وسلوالو ډلو پر ضد لاس په کار نسي. رویټرز خبري ایجنس او انډیا ټوډي ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو او ډیپلوماټانو په وینا د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم نړیوالې ادارې په پاریس کې د پنځشنبې پر ورځ پریکړه وکړه چې پاکستان په دې ارتباط د مشکوکو هیوادونو په خړ لست کې شامل کړي. چین او د فارس خلیج مر عربي هیوادونو چې مخکې له دې سره مخالفت کوه بیرته موافقه وکړه. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هڅه کوي په سوریه کې د اوربند یو تړون په اړه موافقه ته ورسیږي او په دې اړه رائے اخیستنې د کابل په وخت نن شپې تر 9:30 بجو پورې ځنډول دي. د دغه تړون په اړه رائے اخیستنې د سه شنبه ورځ رئیس څو ځلې ځنډول شوې دي. د دې دیش ورځنی اوربند هدف سیمې ته د بشري مرستو رسولو او د ټپیانو د انتقال لپاره زمینه برابرول دي.
او سم یوسف خان زدران لڅو سپورتي خبرونه سره
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د رزمي لوبو دوو لوبغاړو احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز د ICC نړیوال سازمان په لوبو کې خپل سیالان مات کړل. احمد ولی هوتک له اوکراینی لوبغاړي سره مخ شو چې وی کول شول په دریو راوندونو کې د لوړو نمرو په ترلاسه کولو بریا ته ورسیږي. تر احمد ولی هوتک وروسته باز محمد مبارز په همدې شپه سکاټلندي لوبغاړي آین فینان مات کړ. د سیالۍ چې پکې دوه افغان لوبغاړو بریا خپل کړې تیر شپه په دوبۍ کې ترسره شوه. د ژمنیو لوبو په سګنی فستیوال کې تر ټولو ډیر مډالونه بامیانو خپل کړل. په کارلینګ سنوبورډ او سکی لوبو کې دا فستیوال د جمعې پر ورځ په بامیان ولایت کې پیل شوی و. د دغو سیالیو د ټولنې مشر منور شاهزاد نن ازادي راډیو ته وویل د دغو سیالیو تر ټولو ډیر 9 مډالونه چې ترې د سرو زرو د بامیان لوبغاړو وګټل. دا سیالۍ د دوه ورځو لپاره په ملي پارک بند امیر او د شهیدانو په سیمه کې ترسره شوه. ښاغلی شاهزاد وایي د ژمنیو لوبو په فستیوال کې د افغانستان له 5 ولایتونو څخه شاوخوا 200 لوبغاړو ګډون کړی و. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 2019 کال نړیوال جام د غوراوی پړاو سیالیو لپاره د زیمبابوې په هراري کې تمرینات پیل کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ د ویان مرسیال شرف الدین شاکر نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله له تمریناتي کیمپ وروسته له ویسټ انډیز او نیدرلینډ سره تمریناتي سیالۍ هم لري. د راتلونکو نړیوال جام د غوراوی پړاو رسمي سیالۍ د مارچ د میاشتې په 14 نیټه د زیمبابوې په قربتوب پیلېږي. په دغو سیالیو کې 10 لوبډلې ګډون کوي او په دوه ګروپونو ویشل شوي دي. افغانستان په بي ګروپ کې د قربا هیواد زیمبابوې، سکاټلند، هانګ کانګ او نیپال سره مخامخ کیږي.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو تر ازو حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې تان د څنګه لا یاد مباسي
حقیقت څه دی په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلام ستړي مشي، د حقیقت صدې خبرونه ده او زه شه محمد شنواری د دې خبرونې کوربه یم. په دې ورستیو کې د ملي وحدت حکومت د سختو داخلي مخالفتونو سره مخ دی. دغه مخالفتونه اکثره د واک او په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د لیکلو په سر دي. دا چې دغه روان داخلي مخالفتونه پر نظام تومره منفي اغیز لرلی شي، د حقیقت څه دی؟ په دې خبرونه کې مو له پخواني جهادي رهبر پروفیسور حضرت صبغت الله مجدي سره مرکه کړي. په لومړي سر کې مو ترې پوښتلي چې د افغانستان روان داخلي وضعیت کوم لوري ته روان دی.
وضعیت د افغانستان یو څه خو د خارجي لاسونو د لاسه خراب شوی دی او خرابېږي. ډېر به داخلي په افغانستان کې روان دی. کوم کشور ده، کوم مملکت ده، نوم یې واخلم درته خپله تاسو پوهېږي. خو د بلې خوا نه د خپل د مل د خپل د حکومت دولت دستګاه داسې هم کارونه نه کوي چې خلق آرام شي. افغانستان کې یو داسې یو سیاست غوره کړي چې د ټولو نظر پکې وي او ټول خوشحالي به د دغه نه موږ هم تشریف لرو. ټول افغانستان خلک تشویق لري چې دا به تر آخره پورې بسیږي کېږي. موږ ډېر خواهش کړی دی د کوم چې اصلاحات راغلي هغه اصلاحات چې لازم دغه نشي راوستلی ته بود. خلک د هرې خانې شکایت لري. بیکاری یو طرف ته، فقر بیچارگی بل طرف ته، مشوری نشته. په خپله د حکومت هم مګزاره ش شوری نه کوي. تاسو ته معلوم دی چې دا د حکومت په انتخاب کې د ما ډېر لوی رول درپدې. لیکن سره له هغه هم دا سره هغه ده چې رئیس صاحب تعین شو پیسې رژیم بیا ما سره مشوره نه کړي. نو دا خو نه شي کېدی چې د سړی په یوازې یو سړی امکان نه لري چې ټول کامل شي، مکمل شي، چې ټول کارونه دی پخله په عقل په احساسات کې وکړي. نه، دا خو خلق مشاور په الامر امر د خدای دی.
داخلي اختلافاتونه څومره نظام ننګولی شي؟ که اوسنۍ ځینې بیلګې وګورو چې د جمعیت او د ملي وحدت حکومت ترمنځ چې کومې په دې وروستیو کې ځینې شخړې راولاړې شوي لا هم روانې دي، دغسې حالت ستاسې په نظر څه باعث کېږي؟ د نظام په وړاندې به څومره ننګولی شي؟
دا حالت راوستل صحیح نه ده. د وطن په ګټه نه ده. دا ډېر نقصان کوي. دا وطن به ټوټې ټوټې شي. موږ دا غواړو چې هر څومره چې د حکومت هم خرابې وي او تقصیر د حکومت ملت هم وي، دولت هم وي، نو دا ضرور نه ده په دې وخت کې چې دا حکومت اوس خراب کړو. هر هغه چې دا خپله مخالفت ده د حکومت سیاست سره، قانون سره چې قانون کوي، ډېر قانون غلطه ده. افغانستان د اسلام په مسلحت نه ده. لیکن سره د مجبوریت ایجابی چې موږ باید هر رنګه چې دا حکومت تر ساتو او خدای هدایت ورته وکړي، کوشش وکړو چې اصلاحات راولي. اصلاحات چې راولي بیا به کار یې کم شي. نو دا صحیح کار نه ده چې دا خلک پورته کېږي او مخالفت د حکومت دی اندازې نه کوي چې وطن خدا نخته ټوټه ټوټې.
په دغسې حالاتو کې چې له یو خوا د ملي وحدت حکومت اوسي او بل خوا ته د جمعیت ګوند پورې تړلي کسان چې هغه په واک کې، دغه ټکر رامنځته شوی د بې طرفه کسان څخه چې خپله مجدي صاحب تاسې چې ملي شخصیت یاسي، د خلکو غوښتنه هم دغسې چې دغسې کسان څومره رول لوبولی شي په دغسې جنجالي مسله کې تر څو مداخله وکړي او حل لاره ورته ولټوي.
خو دا عرض کوم چې زه طرفدار د دغسې حرکات نه یم. او کوي اصلاحي حرکات صحیح ده. دا چې هر دعوا د استقلال کوي او د حکومت اطاعت نکوي، دولت حکومت نه کوي، داخل وطن خرابوي. نو د دوی طرفدار نه یم. زه خپله د استاد سازاتا ده. سازاتا یعنی ما سره یو احترام یو شیم لرل، لیکن چې هغه تاریخ چې دا د دعوا د استقلال کړی ده ما سره بیا نه ده کتلي. او کرایشه د ورتوان چرونه دا وزه خنه ده. که غواړي نو راځي فشار په حکومت را چې اصلاحات را ونی. همدغه حکومت څو ساعتی چې اصلاحات امریکا نه ده وطن خرابېږي، ټوټه ټوټه بشي.
تاسو یادونه وکړه چې د یو اصلاحي حرکت ضرورت دی، چې دا حرکت څه ډول اوسي او د چا د خوانه؟
دا حرکت اصل دا ده چې کسانو چې دا افغانستان مشران دي، علما دي، دا کله خوب سابقدار دي افغانستان دي، دا کسان باید داسې یو حرکت شروع کړي چې په حکومت باندې فشار راولي چې اصلاحات راولي. او دا خرابي د حکومت او خرابي د دولت دا صحیح نه ده. دا په خیر د افغانستان نه ده. موږ په دې وخت کې دا کار نه غواړو.
اوس پورې تاسو نه په دې برخه کې حکومت غوښتنه کړې ده؟
نه، حکومت هیڅ څوک سره مشورې نه لري. دغه تاریخ چې رئیس جمهور انتخاب شو او خدای ته معلوم ده، تاسو ته معلوم ده چې دا د ما په توجه په پدایي رئیس جمهور شو. دغه تاریخ ولکه به هم سره مشوره نه کړی. یو کال زخ پر ارت نه لارم چې د میو نه میغوته دی مشوره نه کی څه وکم په اول که تاسو چې لار باز کړو نو د خاطر هغه د خاطر زلارم نو د دوی چې د مشوره نه کی یو دا یو غرور ده یو غرور انساني ده چې زه ته ټول خپېګم او په هر شی پېګم هغه د مشوره نه ده یا که مشوره کې دوی کسانو چې نزدې ده ورسره غوسره که مشوره کوي نو د علماء سره دانشمندان سره سابقه دار د افغانستان تر ټولو زیم نو د ما سره چې مشوره نه کی او د ما په تایید دی رئیس جمهور شوی ده اشنه خدای مالدار د خبر ده چې د افغانستان فقط نه ده د وطن خرابي
یعنی تاسو غلی کې ناسیدل څه فکر کوي دا به ګټه وروي او کچیرته د افغانستان او د دې ملک او د دې خاورې په خاطر خپل تاسو د دغه غږ پورته کوي دغه سی حرکت شغه اصلاحي بڼه لري
خپل ورور ز خپل د مليزي مدوم نه زیات ته د مت تکلیف هم چکشر زم دوفم به خبر نه بیګو خو څه وینو
یعنی تاسو په نظر د سی وړتیا شته ده کچیرته دوړه خو وي غږ نه کوي یعنی دغه ته اړتیا شته چې به خپل یو تاسو دغه حرکت پیل کړي دغه سی به طرف پاکستان چې مخکې تاسو سره په پراز کې جهادي شخصیتونه دي مشان دي
درته وایم چې رښتیا د ما څخه حتی قضا دغه نه کوي چې دوه خلک نو لا یو څه چې په ملي کې نو دې سره یې کوم حال خراب وي اوس هم دې نیو نه وخت ده چلو پنځه نیو کال دې ما عمر ده او د پندش په تکالم د ماده مبارزه کی نو تاسو فکر نو کی چې امریالتي نه تقریبا ونس اتل سمالیاتي نه شوې نو به یعنی زه دغه چن او طاقت نه لوم دغه کنه خو دما زغ د وخت چې ځونه یو یو در ساعت وي خو ما د ورځې 14 پندلس شل ساعت کار کوم نو اوس هغه مشکل نشم کول لکه خو اوسم کدم کن مشوره وکي خم مشوره ورکوم د افغانستان د حکومت په خیر مشوره کو خنکی
خاله مجددی سب یو بل موضوع چې اوس هم په هیات کې ډیره زیاته ګرمه ده تاسو به هم ترې خبره سي د تذکیرو مسله ده د تذکیرو کې د افغان او د اسلام د کلمې لیکلو څه کول په کار دي دلته خو حکومت خو پریکړه کړې ده خو ځینی کړیستا یا په هیات کې ځینی دلې شته هغه ورسره مخالف دي ساسي پیغام هغه خلکو ته څه دی چې بیت
مخ نه دا شوار وي چې اواز دې پنشيري ورونه دوی مخالف دي نو ټول کسان وي قبول کړي دا خبره نو په هر صورت سره دا خو چې اکثریت د افغانستان خیر غواړي په بل باید موافقه وکړو کنه وطن خرابېږي نو اوس دا تذکیری که مدل ترسیم سره شروع کوي دا خو نقصان نه دی د افغان چې لیکي او قومي ولیکي چې قومي خدا خو افغانستان له کوم کلونه زر خون لم زیات دا د قانون سره افغانستان کې او یادیده همیش به قبول ده خو افغان او قومیت دا داخل دا خو نقصان نه لري په نظر یعنی دا باید قبول کړي
یو بل موضوع چې تاسو ویل کیږي چې ممکن ځینی اوازې دي چې د قیادتي شورا په نوم یو شورا بر منطقي دي په هیات کې روان وزیر پر دی منیم تاسو کوم معلومات لرئ
نه څه معلومات نه لرم مڅخه دي قیادتي شورا خو په خوب د افغانستان کې اوس هغه شي نسته په خپل رئیس جمهور هر شي هغه د نو د قیادتي چې ضرورت هم لري
بیا د سی اوازې دي چې ممکن دغه شورا ته اړتیا ده چې هغه به د فعالیت پیل کړي ساسي په نظر څومره ګټور ووسی
یعنی که شورا دانشمند خلقو د رهبرانو او کسانو چې مخلص خلک دی په افغانستان کې سوابق خرلی تو خلک ورته خبري او
خلک مجددی سه بوس راګر د کچیرته د ملي وحدت حکومت له تاسو نه غوښتنه وکړي په روان او د وضعیت پر اساس د همکارینه تاسو حل لار ته ګوري ورته
موږ مشه نظر واخلی یا مشوره واخلی خو موږ د صداقت سره مشوره ورکو چې د افغانستان د حکومت ټول خلکو په ګټه نو کوم شخصي مطلب په دې کې نه لرو نو د موږ نه پښتنه کوي نه مشوره اخلي نه نظر اخلي
که چې ته ملتاس نه غوښتنه وکړې تاسو به حل لاره په څه کې ګوري
بیا ورته وایم بیا نو هغه لاره به هغه وخت ته خیم چې دې پښتنه وکړي بیا ورته خیم
له دواړو غاړو نه تاسو غوښتنه څه وي
جمعیت هم خو غوښتنه وکړي ورته چې دې وخت کې دا مخالفتونه دا استقلالونه چې تر اعلان نه وي دا وخت نه ده دا وطن څه ته کوي نو حکومت هم وایي چې تاسو داسې وکړي چې یو اندازه دا موضوعات په خبره سره حل کړي او په زور هم نه کیږي
په اخر کې د افغانستان ولست نه ساسي غوښتنه څه پیغام څه دی ورته دغه سی روان وضعیت کې خپل ولست څنګه رول لوبول شي دا غوښتنې ساسي غوښتنه څه ده
دا خو رو راستي خدا ده چې یعنی د د ټول خلقو او نظر ضروری نه ده. ضروری داده چې علما، علمای دینی او غیر علما، دانشمندان، دکتران، دوای تجربه خلق، دغه کسانو چې د اختیار په خبرو پیږي او سابقه سم سابقه لري او د افغانستان په خیر خبره کوي، دغه خبر خلقو نه مشوره واخلي. دا خلقو چې مشوره ورکړي هغه باید حکومت او دولت عملي کړي.
ډیره زیاته مننه.
سلامت خیر.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. نن سبا اکثره ځوانان لیدل کیږي چې د ټوکو پلوم یو بل ته ښکنځلې کوي. دغه کنزلې د دوی اړیکې او ټولنیز حیثیت څومره زیانمنولی شي؟
هغه ته کنزل وکړل، ترمنځ بیا ډیر سخت خپګان راغی.
دا ډول رویه کومې ستونزې زیږوي؟
کنزل اوس په جنگ بدل شو.
په کنزلو عادت شوي ځوانان څنګه له دې عادت راګرځېدلی شي؟
شل ورځې بدې کلمې، بدې الفاظ، بدې ټوکې ونه کړو، ورو ورو مو عادت مثبت کیږي.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی او زه مسکا هوته کې وړاندې کوم، همدې موضوع ته پکې تم کیږو. خپلو هغه ملګرو سره چې ډیر ورته نږدې وي او فکر کوي چې نه ترې خفه کیږي، ډیر کله ټوکی کوي. دغه ټوکی ورو ورو مخکې ځي او آن د ښکنځلو تر سرحد رسي چې دواړه خواوې تل د ټوکو په نوم زغمي. خو په ښکنځلو دغه عادت شوي ځوانان ډیر کله له نورو هغو کسانو سره هم د ټوکو پر مهال ښکنځلې کوي چې دغه کاری نه خوښیږي. په دغسې وختونو کې ممکن مقابل لوری جدي عکس العمل وښیي او دغه عکس العمل د دوی اړیکې پیکا او یا له منځه یوسي. دوه ځوانان په همدې اړه راته غږېدلي.
ایمان او محمد ارشاد دی، دا کار نشي دی، دا چې دنډیوال باندې موږ دی او کنځلې کوي، دا کار نه دی. موږ د ساتری لپاره کوو چې خوشحاله او سات هم تېر شي. مالی چې لږ ګپ او یغ دنډیوال سره ووایي.
نو میا جنتین د رښتیا اوس ځوانان خپل منځ کې د ټوکو باندې یو بل ته کنځلې کوي. مدلې دي پانتونونه کې، مکتبونه کې، لار کې، کورونه کې یو بل سره کنځلې کوي. ټوک مسله چې دا کار نه دی، باید دین ځانو ساتي.
دا چې ولې ځوانان د ټوکو پر مهال ښکنځلې کوي، په مجلسونو او ناستو کې د ټوکو پر مهال ښکنځلې څومره د اړیکو په زیان تمامیږي او څنګه کېدلای شي چې ځوانان په خپلو خبرو حاکمیت ولري او نامناسبې خبرې ونه کړي، زموږ همکار همایون هیواد له درې ځوانانو سره په همدې اړه بحث کړی. په بحث کې برخه اخیستونکي د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسترۍ دورې محصل یونس تنویر، لیکوال او مدني فعال شفیق طبیب او ځوان شاعر فدا محمد باراندي.
تنویر صاحب، لومړی له تاسو پوښتو چې ولې ځوانان ډېر کله چې مجلس کوي یا ټوکی کوي ډېر نامناسب الفاظ یو بل ته استعمالوي یا کنځلې کوي؟
د دغو هغه اصلي سرچینه یا اصلي منبع یا دغه شی ولې را پیدا کیږي؟ دا د یا د افتخار له مخې وي، لکه یا د ځان ښودنې له مخې وي چې یو څوک د بل سره په دغه ډول هغه ګپ ازادوي. یو هوټل کې ناسو یو بل دوست یو هغه په یو قوم باندې ولګېدلو، هغلته په یو هوټل کې د قوم شخص هم ناسو، نو په یغه دا کیسه ډیره بدول کی دا راجک شي او یغم کنزا وکي، کنزا بس په جنگ بدل شي.
باران صاحب، ځینې کسان چې له یو چا سره عادت شي چې د ټوک په محل یو بل ته کنزل کوي خو له ټولو خلکو سره رابطه دغه سینه وي، دا چې دی له د سره داسې عادت شوی، فکر کوي چې نور خلک به هم د دغه کنزلو په وړاندې حساسیت ونه خي ځکه له هغه سره هم کوي، دا ډول کار بیا نورې رابطې څومره زیانمنولی شي؟
کنځلې کول په اخلاقي لحاظ لویدلی کار دی. رښتیا هم د ځینې کسان وي خپلو ډیرو نږدې ملګرو سره کنځلو ګپ لري، وروسته ځینې نور ملګري یا داسې کسان وي چې هغوی سره د دوی دغه اړیکه که څه هم نږدې وي مګر هغوی له کنځلو بد وړي. کله چې دوی کنځل کوي هغه کس ته د دوی هغه ملګرتیا خرابېږي، نه یوازې ملګرتیا یې خرابېږي بلکې هغه ممکن یو ډول برخورد وخی ولید د تخکنزل وشول. زما خپل تجربه د سم دا وړاندې مې هم دغه سی دوه کسان ولیدل، هغوی مخکینه خپلو کې کنځاو ګپ لره، کنځاوی کول یو بل ته کسم، هغه ملګری چې د ور سره د کنځاو ګپ لره ممکن د به لحاظ کوه، خو کله چې بل کس راغی هغه ته په کیسو کې سور کې راغی، دا ایر کړل چې دې کس سره ما د کنځاو ګپ شته کنه، هغه ته کنځل وکړل، ترمنځ بیا ډیر سخت خفګان راغی. نو رښتیا هم دا بدې پایلې لري.
طبیب صاحب، ځینې ځوانان دا عادي ګڼي چې کنځل وکړي، دغه کنځلې که د ټولو په مخ کې کېږي، یعنی یو څوک چې تا نه پېژني یا د هغه ملګري ملګری دی وي، دا خپله د دغو ځوانانو د ټولنیز حیثیت په ټیټولو کې یا نورو ته په بد معرفي کولو کې څومره رول لري؟
د بد معرفي کولو ډېرې لارې دي. یوه لاره تر غټو لارو یوه دا هم ده چې یو ځوان چاته په ټولنه کې مثال بد معرفي وي، هغه کنځلو باندې وي. مثال په یوجي کې مثال ورکوي چې پلانا خو ډیر بد عادت لري، ولې ډیر کنځل کوي، یار چاته خوله وراچي، داسې عادت یې. دا مثال لکه پلانا حیوان یو دی، حیوان هغه ورته خطاب ورته کوي.
تنویر صاحب، له دغسې ټوکو چې کنځلې پکې شوي دي، حتی مرګونه شوي دي، دا څنګه کنټرول کېدلی شي چې اول یو انسان دغسې یوه بده خبره ونه کړي، او که کېږي د هغې په وړاندې زغم وښودل شي، او وروسته هغه کس ته لارښوونه وشي چې دغه کار چې ته کوې دا سم نه دی؟
دغه کنځاو مخنیوی چې کوم دی، دا که مونږ کوو، هغه په دې کې پلار او یا د کورنۍ مشران غړي ډېر رول لري. هغوی چې کله په حجره یا دیره کې کښېني یا په کوټه کې کښېني، تر ټولو نه په دې ټولنه کې ماشوم ته زیاتې کنځا کېږي. نو که دغه خلک د خپل ځان سره دغه شی کنټرول کړي، یا مثلا دا کوم انساني تهذیب چې دی، یا انسان ته په درنه سترګه ولیدل شي، هغه که ماشوم وي، هغه که ښځه وي، هغه که هر څوک وي، نو ته باندې دې شي هغه مخنیوی ورو ورو نیول کېږي، او دغه شی یو بد چاته ورماری پیشي. نو ته چې په اجره کې کوي، اجره د پنځو جای دی، نو چلته دا کیسه کېږي، نو هلته ته بند ماشوم د همدې څخه متاثر کېږي، او انسان چې دی تقلیدي پرمختګ کوي، یعنې د یو بل نه چا نه زده کوي، اوري هغه بیا کوي، په هغه باندې عمل کوي، او همدغه شان ځوانان روږدي کېږي، د ماشومتوب نه روږدي وي، او په دې مرض باندې اخته کېږي.
باران صاحب، ځینې کسان وایي وایي دا پلانای په خپلې خولې اختیار نه لري، هر څه ترې راوځي او هر څه وایي، څنګه کېدلی شي چې موږ په خپلو خبرو حاکمیت ولرو، هغه څه چې بد دي، ناوړه دي، هغه الفاظ راونه باسو، نورو ته ونه وایو؟
د خبرو په اړه موږ تاسو ټولنه کې یو عمومي اصطلاح دی، وایي کله چې خبره کوو، یو وارې ذهن ته وسپرو، عقل ته وسپرو، که عقل یې د کولو اجازه راکړه ودي کړو، که نه ودي نکړو. اهمه خبره دا ده چې موږ باید په کورنۍ کې د کورنۍ غړو ته دا ور وښیو چې ښکنځلې کول په خپل ذات کې بد کار دی، یعنی په دې سره ستاسو حیثیت ډېر ټیټ معرفي کېږي. ښه دا دی چې ښکنځلې ونیشي، په هر صورت کې دا بد کار دی، حتی که د مینې یا د اړیکو د نزدیکت په وجه هم یو بل ته ښکنځل کېږي، دا بدې پایلې لري او لویدلی کار دی.
طبیب صاحب، ځینې ځوانان په دې خاطر چې په یو مجلس کې ځان له نورو متفاوت وښیي، یا یو ځوان تر خپل تاثیر لاندې راولي، او یا دی داسې وښیي چې زه ګنې ډېر پوهېږم، دغه وخت هم دی هغه مخاطب کس ته کنځلې کوي، یا داسې په بدو الفاظو هغه مخاطب کوي.
مثال زه یا لږ پوهېږم یا ډېر پوهېږم، خو که یو مجلس وي، مثال زه یو مخاطب پیدا کړم، یا مې هغه سره په نور اړیکو کې مشکل مې ورسره راغلی وي، نو دلته ما سره نور ملګري وي، ده سره مې، نو دغه وخت کې زه سوء استفاده کوم، یا هم چې یاره دی که هر رقم ته وي، باید زه په دغه مجلس کې خام کم او کمې دا ملګرو ته راولم، نو زه د کنځلو نه هم استفاده کوم. زه هم یوه حل لاره خیمه، او کېدی شي دا هم ښه او بهتره حل لاره وي، هغه دا چې څوک چې کنځل چاته وکړي، متقابل لوری باید کنځل ونه کړي، هغه دې ویي چې د ما او د تا نوره دغومره انډیوالي وه ختمه، ځکه ته د خولې نه ډېر تروی، او زه داسې نسم کولی چې زه د تا په رقم شم. په منجلس کې که یو وي که لسته نه وي، د هغو نه هغه خوار سړی پوهېږي چې یاره کنځل بد کار ده، چې دا څوک یې کوي دا خپل هم په دې پوهېږي چې کنځل ښه کار نه ده. نو دلته لسته نه دي، دغه نه دا کېږي چې یاره پلاني د پلاني انډیوال سره په دې اړیکه وشکوله چې په کنځلو ترې خفه شه، نو دا لسته نه سبا په بل منجلس کې کښېني، نو دا خبره نور ته تیت کیږي. نو دلته خپل دا سړی اول خو دا خپل هم پیمانیږي، او نه دلته نور ته هم دا فکر رسیږي که زه چاته کنځل وکم، کېدای شي د ما نه هم دا ملګری خفه سي، لکه پلانی نه چې خفه سه. نو د ځوانانو په منځ کې چې څوک پاخته وي، ښه لاره یې دا ده چې نور باید د هغه سړي سره ملګرتیا پرېږدي تر هغه وخته پورې چې تر څو دی د خپلو عادت نه نه یو وخت
که غواړی د ځوانانو لستونزو لاستراوړو او د ژوند له نورو مسایلو خبر شي، تاندې څنګه خبرونه واوري. دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرار یې د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شي.
درنو اوریدونکو، د ځوانانو بس مو واورید. اوس د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې څانګې د استاد پوهنیار شرف الدین عظیمي څخه به واورو چې د ټوکو پر مهال ښکنځلې کول کومې اروایي او ټولنیزې ستونزې د ځوانانو په ژوند کې رامنځته کولی شي.
اول دا چې د ځوانانو ترمنځ اړیکې او روابط ابتذال طبیعي. دویم دا چې هغه ځوانان چې په دغو ډلو په دغسې مراسمو کې په دغسې غونډو کې انډیوالیو کې شب نشینیو کې اشتراک کوي پر نفس اعتماد یې کمیږي، خلاقیت یو ډول ټیټیږي، کمیږي، یو ډول ټولنیز روابط خرابیږي، او که ټولنیز روابط مې حسنه نه وي یو ډول له دغو مسایلو نه جنګ پیغورونه او توهینونه د شیانو راپیدا کیږي. یو ډول بد زده کړه ده، نامطلوبه تربیه ده، او دا بیا وروسته وروسته عادت کیږي او سختی ورته بیا وروسته تا سمه خبره نسی کولی. یو خو ټوکې دي، تب خوشي ده، خوشحالي ده، جامګ تاییده و، اما یو هم خیلیګي ده، مسخرهګي ده، توهین ده، تحقیر ده، چې هغه قطعا موږ نه تاییدو. دغه خبرې انسانان بد معرفي کوي، نو ښه خبره ده چې دا کارونه ونیسي.
د استاد عظیمی په وینا د کنزلو د پریخودو لپاره باید له ډیرو وړو وړو خبرو دغه کار را پیل کړو. دی وایي کچیر مو مخکې د چانو مسخره کوه، له دې وروسته باید په احترام واخلو.
شل ورځې که دا کار وکړو، یعنی بدې کلمې، بدې الفاظ، بدې ټوکې ونه کړو، ورو ورو مو عادت مثبت کیږي. اول باید له اروایي اړخه ځان تلقین کړو، دویم یو څه ادامه ورکړو، دریم له وړو وړو مسایلو شروع کړو، او څلورم په ازرارو ځان پوه کړو. زما نظر دا ده چې د هغوی د اصلاح په برخه کې کوشش وکړو، که احیانا اصلاح کېده یا موږ خپل نظر ورته وایو. موږ ورته وایو چې ګوره ورور، زه په دغه خبره ناراحته کېږم، خوا بده ومه، دا زما اصول نه دي، تاسې حق نه لرئ چې ما په اړه داسې یو نظر ورکوئ. او هغه پوه کړي، بیا که هغه پوه سه یو ښه، که پوه نه سه بیا د ترکي.
دیني عالم مولوي بشیر احمد ستانکزی هم وایي ښکنځلې کول په اسلام کې ناروا کار دی. هغه زیاتوي څوک چې نورو ته ښکنځلې کوي لکه ځان ته یې چې کوي،
هغه که په ټوکه کوي او که په مسخره کوي او که قصدن وي، یو څوک چاته کنزا وکړي نو کنزا په اسلام کې حرام ده. نو که ته یو چاته کنزا کوي، د مور ورته یا د پلار ورته یا دی، نو بیعینه مجبوري هغه ستا مور و پلار یاد کړي. نو چې هغه سړي ستا مور و پلار یاد کړي، لکه تا خپله چې مور و پلار ته کنزا کړي وي، او دا په اسلام کې حرام ده. او که د ښځې کنزا ورته کوي، د لور کې، ځکه دا کنزا کول دا هم عباسیات دي، هر عباسیات حرام دي. هغه که یو کنزا هم یو عادي عباس غوندې کار وي، په دې باندې مجرمې فنیز د الله باندې، او الله به دې نیسي.
د تاندې څانګې دا خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښې چارې.
راځه چې زو یو ځلې پکتیا ته انډې والا، والله چې خوند به وکړي، ډېر زیات به شو خوشاله. زچی زویاو زلے پکتیا تانڈی والا، واللہ چی خون با وکڑی، دیر زیاد بشم خوشالا. پنن سابا کے تیر شول آخر درے سالور کالا، لیدو تدی یمت گئے سڑ گیا کلی والا، لیدو تدی یمت گئے سڑ گیا کلی والا. زچی زو یو زلی پکتیا تا اندی والا، والله چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا، والله چی خون باوکی دیر زیاد.
زیاد بشو
پکتیا تانڈی والا پلا چھ خون باوکڑی